السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه درسي ساعت او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سهار خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ ناوخته یو اعلامیه خپره کړې ویل خبرې اترې مثبتې او راغندوي. د امریکا او ایران د استازو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران خپل اټومي پروګرام لاس وانهخلي نو د اسرایلو په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک د رغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک د کار د لیدو لپاره فراه ولایت ته تللی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فراه له ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغې لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر متین تا چیموکا فرانس پرس آژانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه یې خپره کړې ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نور اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپل پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداری ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې یې پر یو امنیتي دهلیز ولکه ټینګه کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خان یونس او شاوخوا سیمو لسګونو زرو اوسیدونکو غوښتل شوي چې خپلې مینې تخلیه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیرو لسونو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندی، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندی چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دوی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خوا ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ استاد درس چې دی هغه د دوه شمې صفې څخه تر څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیریږي هغه د ترانسپورټ په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورټ په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورټ چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی انرژي په مصرف نه رسي یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کچین مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجره د بهر څخه کم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کم د مالګې سره چې کوم محلول اوسې هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې ده یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په دوی چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه له لارې خارجیږي، یعنی د غلیظ محیط څخه و رقیق محیط ته دا څه سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی یا په ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه یې ډېر اوسي او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډېریي تراکم محیط یې ورته څه کوي غلظت یې ورته ډېریي، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنی وګورئ نفوذ تېرېدونکی ته وایي، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه شي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د په دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ په دې څخه د اوبو مالیکولونه چې دی هغه نه ستیریدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دغه کم برخې ته و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دی، چې دې ته موږ د څه عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپل د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري، چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دوی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته څه کیږي و دغه محلول ته ځان رسي، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت چې دی ډېر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دې چې دا فشار د چې په نامه سي دي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سي یا هم د اوزموسس فشار په نامه سي دي. او په سیره زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښې شول سي، که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینس کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي، په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي. او که چیرې په بیخي یوازې اوبه څښي کې آزادې کړي او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرټینیک په نامه سره یادیږي، چې دا هم د یو د بینظمیان څخه شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بینظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه څښي کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چیوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوز دیوال لري چې سلولیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دې دغه زه دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دي د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دي هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دي پړسیږي، مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کېږي او د تازه والي په حالت پاتې کېږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کېږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي، دوی د لیشو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د ازموسس عملیې په واسطه، دوی همیشه تازه پاتې کېږي او دغه نبات شین پاتې کېږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، د ټوله د اوزموسس عملیه په واسطه کېږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي وي هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه، چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوه شولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول، دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیه چې کول، د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغو ته چې کوي د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دی هغه دوې مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسیس ده او بل یې اگزوسایتوسیس ده. اندوسایتوسیس، اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسیس د حجرې ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجرې ته د داخلېدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسیس چې ده د فعالې لیږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا، یعنی ما قابل نفوذ پر دې له لارې و حجرې ته چې کیږي داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسیس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسیس دی او بل یې پینوسایتوسیس دی. فاګوسایتوسیس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی، دوی چې کوي د فاګوسایتوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسیس د غټ مالیکولونه راځي، دغه الفافه په د حجروي غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسیس چې دی هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسیس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي. چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخلیږي او دغه الفافه بندیږي او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دي هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننه باسي او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی هغه هم عیني مرحله سره رسی خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته ځینې فاضله توکي دي یا ځینې مواد چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي باید حجره مثال د حجرې څخه خارج وایستل شي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی سه اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسیس د حجرې څخه نو اگزوسایتوسیس چې دا هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي دویمه پوښتنه میوسیس څه ډول یو عملیه ده او درېمه پوښتنه د پینوسایتوسیس او فاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی ساینس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمن به یاست ښه راغلاست د ولسم ټولګي و څلرم بسته تاسو نن د مندل او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بینظمیانې هم زده کړو همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کوم اړیکه چې ده هغه به هم وایو زموږ استاسي درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ اویل د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره ځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکیه انتقالیه خپل پزان کې یعنی عموما درویش جوړه کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکیه انتقالیه ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پرسته وي دی هغه یو ده
رنگ نلیدل دی او بل ناروغی دا هیموفیلی پا نام سره دیجه ازو دا غکم ناروغیانی چی دی دیزده کوو ازو لمره دا رنگ نلیدن یا رندوالی یا هم کلر بلایندنس چی دی دا عموما دا کسان چی دی یا خونوینی یا هم دا رنگ توپیر نسی کولی پا دوی که چی دی دا شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کم دا یعنی دی نسی کولی چی سور او شین رنگ تشخیص کردی عموما دا کسان چی دی هر شی دا سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلوم یږي چې دا ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو چې دا ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کوي دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کیږي اخته کیږي چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي باید پکښې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی یا هم هغه خاصیت پکښې کې نه انتقال لسي په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کوم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټېږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي کېدای سي کوم نسلونه چې رمس کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغي یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره څه کوي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی د یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځایي چې دې ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرتې چې دې ته جین لینکیج ویلی شو ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامه څخه معلومېږي پولي په معنا د ډېر سره دی دا هغه دي چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي مثال د خبرې د سترګو رنګ دی د پوستکي رنګ دی د ویښتانو رنګ دی چې دا د قد لوړوالی دی دا ټوله چې دی په پولي جینونه دی یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالېږي د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالېږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال که چېرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي د پولي جین رامنځته کېږي او عموما دغه کوم مواد چې دوی ته رشو کوي دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کوم ویښتانو سترګو دا کوم پوستکي چې دی هغه چې ورکوي رنګ ورکوي ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي په لومړی نسل کې مثال لښکارنیس په دوام نسل کې چکی رس نشکاره کیږي چې دا د جینټیکی بینظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاس ورکوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو که چیرې دا وژونکي جینونه د دې په جینټکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کېدای شي د دې کوم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ شي. ورپسې اخیرنی موضوع چې د هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړي وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي وو سي. دا زموږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه وه ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري. ځینې وخت ډېری کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنې پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نسي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکې دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي یعنې کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال معیوب واوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه شي ورکوي تغییر ورکوي خو دا فینوټایپ کې دی په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامداره بدلون رامنځته کېږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامداره ډول لپاره په هغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامداره ډول وجود نه لري هغه د ډسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونې کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنې دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نسي چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عواملو لکه وړانګو درملو او نور په واسطه رامنځته کېږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاسو نه سره چولای یا کچیر د سترګو رنگ وینو د سترګو رنگ کچیر په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سره چولای. دا رقم د غوژو پوڅی کې دی چې دوی مثال عموما د تړلی پوڅی کې او خلاصي پوڅی کې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای دی څه خواص د لای انتقالیږي هغه په چشې پوري د فیر مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم ربط نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل د رقم فینوټایپ چې دې تغیر نور کوي ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وخوري او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې د چاپیریال تابع دی. دا رقم د ورشتانو رنگ دی چې هغه کچیر مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دې رنگ چې کېش تغیر وخوري دا رقم د ورشتانو رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ایسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچول ایسي فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت اوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی چې د چاپیریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري. مگر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول وي. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو، په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي؟ د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ تاسې د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او